افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونه ډېره برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او د دې په وینا طالبان په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کانفرانس وروستۍ ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه.
Afghanistan. The Taliban has it. You know, they have their parade every year where they take our military vehicles and run them up some little street and like it's their form of a military parade.
ترامپ وايي په افغانستان کې طالبان پوهیږي چې دوی هر کال خبر پرېد انتر سره کوي. دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچني سړک کې ننداري ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګوا کې هغه دوی دي. کله چې زه دغه پوځي پرېد صحنه وینم دا ما ډیر په غوسه کوي، ډیر می په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته رانکړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. پاکستان یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې هغه په زرګونو افغان کډوال به چې په متحدو ایالتونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا میشتېدنې په تمه په پاکستان کې انتظار باسي بیرته افغانستان ته واستوي که چیرې د دوی قضیې رد شي یا په خپل وخت ونه څېړل شي. د بهرنیو چارو وزیر سقدار دا خبرداری په هغه تلویزیوني مرکه کې ورکړی چې پرون شنبه خبره شوه. هغه یادونه وکړه چې متحدو ایالتونو ژمنه کړې چې دغه افغانان د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. د خغلی دار د مرکه ځینې برخې په اسلام آباد کې د هغه دفتر خبرې کړې دي. هغه ویلي که چیرې دغه کډوال چې د دریم هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار دي د هغوی دوسیه په خپل وخت ونه څېړل شي نو به په پاکستان کې غیر قانوني کډوال وانګیرل شي او دوی به مجبور شي چې دا ډول کډوال بیرته خپل هیواد ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی غواړي چې اوکراین هغه میلیاردونو ډالر بیرته ورکړي چې متحدو ایالتونو د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې د دفاع لپاره د هیواد ته ورکړي دي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم کانفرانس وروستۍ ورځ ته په وینا کې وویل زه غواړم چې دوی موږ ته د ټولو پیسو په بدل کې یو څه راکړي چې موږ یې ورکوو. موږ د ځمکې د نادره موادو او تیلو غوښتنه کوو، هر هغه څه چې موږ یې ترلاسه کولی شو. هغه زیاته کړه چې زه هڅه کوم چې پیسې بیرته ترلاسه کړم یا یې خوندي کړم. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې د واشنگتن او کیف ترمنځ د هغې معاملې پر سر د خبرو اترو په ترڅ کې کړي چې پر اساس به واشنگتن ته اجازه ورکول کیږي چې د اوکراین معدني زیرمو ته لاسرسی ولري. په دې زیرمو کې هغه عناصر هم شامل دي چې د برېښنایي موټرو او نورو ټکنالوژۍ لپاره د بیټرۍ په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل چې له اوکراین سره د طبي زیرمو په اړه د مخکنۍ وړاندې شوي معاملې شرطونه لا سخت شوي او په وروستي وړاندیز کې چې دې ورځپاڼې هم کتلی له اوکراین څخه غوښتل شوي چې له خپلو سرچینو څخه ترلاسه کیدونکي عواید د امریکا تر کنټرول لاندې یوه صندوق ته تر هغو پورې استوي چې ذخیره یې 500 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی له کیف سره د واشنگتن د پوځي او ملکي مرستو اندازه له 1.6 میلیارد ډالرو اوړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی وایي هیواد به سبا دوشنبه د فبروري په 24 چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي پر روسیې د پام وړ نویو بندیزونو لګولو اعلان وکړي. هغه ویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړۍ ورځو راهیسې د روسیې په وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یو بیان کې وویل چې د دوی هدف د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اور ته پکی وهي. لامی همدارنګه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د پوتین د روسیې غوږونه تاو کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لکیف سره د برتانیا پر پوزي ملاتړ بیا ټینګار وکړ چې په کال کې د 3 میلیارد پاوند ژمنه شامل ده او هم د هواد چمتووالی خودل چې د الټیا په صورت کې برتانوي ځواکونه د 1600 ځواکونو یو برخوي. نن یکشنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اعترافي حکومت ړنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28 د دې هیواد پارلمان منحل او د فبروري میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمني کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی انتخابات وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هل هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نور غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دي، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلما فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړي دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته چې ته کولای شي، او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسه لکه افغانستان. زه د ژوندۍ مثال وایم، اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په تیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوان چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشت یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلما فضل احمد انستن موړي د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره د یو وګړي حق کې درې سي او د څومره مهمې دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومي، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښاري، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومي لا مشته ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي چې کیدای سي هغه په خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام نه وي که نه. نو دا ډېره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د ښهوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د ښهوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک په یو څه پوهېږي او تاسو د هېواد په سطحه حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولې خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنې هیڅ نیمګړتیاوې نه لري. او که څنګه، دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم، جبر، یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کیږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کیږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کیږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي، او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او د خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کیږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولی سي. له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، له بله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کیږي، څومره دوی ځپي.
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي راوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مرتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضریږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کیږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وي، ته د دې خلکو دپاره ولی دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فل حاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي. که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کله هغه دي خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای سوای. نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نور هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله په کا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه، دوی وایي تا طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوئ، آیا که چېرې دوی خلک چوپ کړي بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده. نو موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده. یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول. ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري، خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوقو باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دی په کار. افغانستان نور جنګ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي څه فکر کوم، نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، پخایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول، په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشته، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشته مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاتې نه سي. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشته خلک خو نه دي مجبور، هغوی خو کولای سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي څومره توپیر وینئ د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولی نسو. هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لرې کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کم هیواد کې چې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکی هر څوک. یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولی شي چې خپل منځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسی کولی چې عیسائی، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځې یا هغه ته څه ووایې.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالوېدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه د هغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور ځو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه پیسلا اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پېښې خو بېخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیرو جزو جزو شیانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندګان نه وي خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندګان نو سه خدای خودی؟ نو درس او حالات کې بیا ولې موږ د خپل خلکو پر خپل باندې لاس نیسو؟ پریزه چې خلک وژغیږي، که حق وای موږ باید دوی ملتیا وکړو، او کنه حق وای پریزدي خدای ته پریزدي او پریزدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولی شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپلې ټولې چارې سره کم شایي هغه رقم یې پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا پخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یو کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدرۍ کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکوي، پر سر سر مو وهی تر څو موږ یو بل سره ونزغمو یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان چې هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي، ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بیده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خواروزار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې در بدر وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلان وي. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه ستاسو څخه هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او تاسو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ونې ورسته راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیزو چارو لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي، لیو داسې مسلمان نولس کلن زلمین هم خبرې کې چې په 400 ژبو یې عبور حاصل کړی، خو طالبانو بیا افغانستان کې د ښوونځیو هلکانو ته امر کړی چې پګړۍ به خامخا وهي او ګیرې به اوږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې ډیر ځای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې. ملا برادر وایي د خلکو ماورې اختلاف مترمند نشته، تاسو مووینئ.
یو عمدل عامل دا دی چې ملا هیبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی، هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای له پامه غورځولي.
نغوارو چې نور افغانستان نغوارو ته وګرځي، نغوارو چې نور افغانان در بدر، نغوارو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر، نغوارو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعد شي، نغوارو چې بیا مو افغانان وروڼه مهاجرتونو ته اړ شي، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو. په داسې یو طریقه
اطاعت او احترام اصل اسلامی امارات ذاتی اصل دی که په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وایي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کنه، نمایندگی از قندهار نمی کنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه‌ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان نزان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا است.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وایي نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب هلکانو ته د لباس کوډ ګیری او پګړۍ مراتولو امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
په خو کثیر ته فکر وته ونی شي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سپم دی فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفی پایلې هم لري. منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي چړنو کمښت به راشي. دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت رهبری شورا نشته او اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي. تر دې بریده پورې رسیدلی دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغو اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپامه غورځولی دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلي او بیا دوبۍ ته ولاړو چې تر اوسه هملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې او ولسي خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بل خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیع الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع سو هغه ایداتی سرچینه او مهمه چوکۍ د قندار دله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دود تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهمه چوکۍ او د سراج دله هم کوشش کوي چې د انکم ایداتی سرچینه او مهمه چوکۍ د دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې مولا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل رامنځته کړي. او الته د کندهار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ځکه کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او مولا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د مولا هیبت خان معاونین هم وو چې مولا هیبت خان د وظیفې نه ګوښه کړی دی، د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک. او د عبدالحکیم شریع هغه حرکاتو باندې هم د دو ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي وو چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیره اونۍ د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د بحثونو ترڅنګ یو شمېر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمانی یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقه بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم داره. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع کنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و اون افغانستان پس با طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان و برای دعوت دادشان خواسته شدند بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل بسر میبرد.
بلخوار د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي. سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا له خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیان له پروسې سره یوځای شي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانیو سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی دی چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي، او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې دي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې را یوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یوه ښه خبره ده، یوه غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستې غونډې د اعلامیې لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې دیات پاو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفي سیاست نه تیر سي، د نفي سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفي له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېده. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دی دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نه ځان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطاس، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولس ته امتحان ورکړی او د هماغو د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړي او د ناپاکو سره که موږ هم کیو نو موږ هم ورسره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي، یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مو نه رسیږي، او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلنځ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپل خوخه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بله خوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نه سي کولای چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي، په نړیواله کچه هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې دولتونو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تیرو کلونو کې موجود و لا نور هم پراختیاوې موندلې دي. نو موږ سوالی چې دولت زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو اړوند مضامین حذف کړي دي، او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تېر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمېر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمېر به په راتلونکي یو کال کې 24,000 ته لوړ کړي.
ګورې لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریک کمه اشاره وته وکمه، په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي، او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو په کار ده، په کومو کومو برخو کې په کار ده. دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي، باید عصري تحقیق، قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي، او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې؟ نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورټ کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی و. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنۍ 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري. ډېر لږ کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږه ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغه سي تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې په کار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي. ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
او سم د اونۍ لنډ خبرونه او ټولنیزې شبکې. د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسی نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارۍ او ټیلرې سوځول شوي دي. ازادي رادیو ته دغه افغانانو د هویت نه افشا کول په شرط ویل چې پاکستانی ځواکونو کور مې او پړچینه ته راشن وړل لپاره افغان لارې چلون کی په اجباري ډول بیولي. خو بیرته دوی دا وکړي چې د کور مې بغن ساحه کې پر بریدو نشو دي لارې چور شوی او اور ورچول شوی دی او بیا یې په جرم هم د همدغه لارې او ډریوران د پاکستانی ملیشو لخوا بندیان شوی. د لاریو مالکان ازادي رادیو ته وایي نږدې اتیا ټیلر یې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. د افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباري افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زنداني کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو یو شمېر نورو افغانانو ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي. خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر له مخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادي رادیو ته شکایتونه رسولي چې د طالبان حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې د هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادي رادیو ته پر رسولي فریادونه کوي ویلي هندي رکشاوي په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي. حتی طالب چارواکي د هندي رکشا او بزنسونه لري دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازینی وسیلې وي. خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوي نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه د دوی رکشاوي به ولیدي او ضبط کړي هم دي.
دې کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشې دي. موږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواست کوو چې زمونږ د رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی، یادې موږ د پاره د پلیټ او یادې سټیکر د پاره یو لار جوړه کی تر څو پر چې دا غریب خلک د خپلې کورنۍ د پاره د یو مړی نه فقید ټولولو د پاره شپه او ورځ کار وکړي. ډیره مننه وکړو. تاسو
چې موږ کاروبار په سیستم باندې خراب ده دا به برابر کې موږ ته تعهد موږ سره وو کې منطقه موږ ته معلومه کې چې هغه منطقه چې هغه کې خطر موږ ته نه وي بعض دي چې د غلو د دې شیانو نه موږ هم تنگ راغلي یو. نو اوس فعلا موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې موږ رکشې راخوشي کې او د غریبو غربو اعتمادو کندو د دغه رکشې ما سره هم موجود دي چې دا اوس هم د په ډنډه ما ور کړو په کورو کې ولاړې دي. لجب ما د اعتمادو ته زیاتره ته پیسې لګلې چې وړو وړو دا شوینه ده واړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې به موږ ته خوشي کې
که دولت مو به حساب خدای از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیز زودتر یک پلیت یا استیکر به حساب دست بکار شوم به اینا داده شود که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم.
او بلخوا افغانستان کې د بدنري سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمه په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځې کې د څو خزو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي. د طالبانو سره محکمه په یو خبر پاڼه کې وایي دغه سړی او خزی له کوره د تیختی غلا لواته او قتل په تورونو د فاریاب بامیان نیمروز تخار غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولی و چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د ستري محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 11 کسان په نیمروز، 15 تنه په غزنی، 3 تنه فاریاب، 4 تنه تخار، 3 تنه خوست او 1 تنه د بامیان په ولایت کې په درو وهله. دې محکمې ویلي په درو په دې وهل شوي کسانو کې 4 یې خزي وچې له کور څخه د تیخ په تور په درو وهل شوي. د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبي پیښو، ودانیزو چارو، فضايي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نو ډېر کارونه بیا په خپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نور چارې هم کولای شي. وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامري او اپریټورونه هم لري. که دا روبات نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سږکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی، وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلار وایي له هماغه وخته زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسېدلی. محمود په 8 کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپسټ په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2040 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلنډ او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی، د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ مه هېروئ.
دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماتو آگانے درتا پردی وطن کی در پدر بچیا سمان ملرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماتو آگانے درتا प्रतिवतन के दर पदर बचिया प्रतिवतन के दर पदर बचिया لارے ساری بچ پجڑ تیرا بری کی کنا سوالو نہ کوم چخ پر وطن تراشے بولو بچو پھل گلشن تراشے سمان مل رے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا ہر روز اسکول تچی سی وائی بے بے بابا بکلا راضی شخریت نہ دے خبر شمز یکران خوب برا لا حلا راضی ساتا بچو پمک کتا گورما ساتا سفیرنا پا بیا بیا گورما سمان ملرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا اے لگ بل ساخی میل لیک لیک رانا چمی تخول دیر می چڑی لیک رانا اختر خورا گو ولیت چینوی کورکی او کس ندی خلد لیک رانا دڈو دے غم کے دل پدل بچیا یہ مسافر آیا نحل بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا سبکو ماں تو آگانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا دیر یادی گنا تب منگوں یادی گنا رو پہ ہر بخیا دبی تپ سن کی برابری گنا اللہ درو لرا جما بچیا یہ مسافر ایک تنہا بچیا سمان لے مسافر بچیا دستر کو توڑ دزن کی سر بچیا سبکوں ماں تو آگانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا